مرمن صاحب تاسو ستړي مشي او د اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام درو. په دې پروګرام کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه بحث لرو، خو مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان په ګډون نشتی ټولو هغو هیوادونو ته چې متحده ایالات سره سوداګري کوي د تعرفو یوه لړۍ اعلان کړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل د اروپایي ټولنې په ګډون یې پر ډېر شمېر هیوادونو له 10% پورته تعرفې ولګولې. د امریکا ولسمشر ویلي چې تعرفې به د اپریل له 15 نیټې څخه د پلي کېدا وړ وي. افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی دی چې پر مالونو یې 10% تعرفه وضع شوې ده. د پاکستان د شخړې او امنیت انسټیټیوټ وایي په 13 مارچ میاشت کې په دغه هیواد کې لسلو زیات ترهګریز بریدونه شوي دي. د دوی د شمیرو له مخې چې پاکستاني رسنیو نن پنجشنبه خبرې کړي، په 13 شاوخوا 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې د یوې میاشتې په ترڅ کې دومره ډیر بریدونه کیږي. په راپور کې راغلي چې په دغو 115 بریدونو کې ټول ټال 228 تنه وژل شوي، چې 3 یې د پاکستان امنیتي ځواکونه، 18 ملکیان او 8 یې خپل وسلوال سخت دریځ دي. د سختریزو د بریدونو ترڅنګ په مارچ میاشت کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا هم د وسلوالو مخالفانو پر اهدافو بریدونه شوي دي چې هغه په دې لیست کې شامل نه دي. په پاکستان کې چارواکي تل تور پوری کوي چې وسلوال خپلې ډېرې حملې د افغانستان له خاورې پلانوي. د طالبانو حکومت بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي دوی چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د بل چا په ضد کار واخلي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. په دې غونډه کې ناټو له خپلو اروپایي متحدانو سره د دې تړون د دفاعي ظرفیت پر پیاوړي کولو شخیشي. دا غونډه په داس وخت کې جوړیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د ناټو د اروپایي هیوادو پر غړو فشار په زیاتېدو دی چې ناټو ته هغومره پیسې ورکړي چې ژمنه یې کړې ده. د ناټو سرمنشي مارک روټا وویل چې دا غونډه د غړو هیوادو د ګډ امنیت لپاره مهمه ده ځکه چې ننګونې زیاتې دي. روټا ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونه له ناټو سره په خپلو شمنو ولاړ دي، سربیره پر دې چې جمهور رئیس ټرمپ انتقادونه کوي. روټا زیاته کړه چې دی پوهیږي چې ترخی خبرې شته چې د ناټو ځینې غړي د امریکا او ناټو اوږدمهاله ژمنو ته اندېښمن کړي دي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیا هم په دې غونډه کې برخه واخلي. هنګری اعلان وکړ چې له نړیوالې جنایي محکمې آی سی سی څخه وځي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی چې د اسرائیل سربیاعظم بنیامین نتنیاهو بوداپست ته رسېدلی دی. وروسته تر دې چې آی سی سی پر نتنیاهو په غزه کې د جنګي جنایتونو تور پورې کړ او د هغه د نیولو خبرداری ورکړ، دا لومړی ځل دی چې نتنیاهو یو اروپایي هیواد ته سفر کوي. د هنګری دفاع وزیر د شپې شاوخوا 2:30 بجې د پلازمېنې بوداپست په هوایي ډګر کې د نتنیاهو هرکلی وکړ. څو ساعته وروسته د هنګري د سریعظم ویکتور اوربان او لوی درستیس ګرګلی ګیلیاس په وینا دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې حکومت په حق کې د میشت محکمې لغړی توبه وځي. په هنګري کې د اونۍ په پیل کې ډیپلوماتیکو سرچینو د آزاد اروپا صدر رډو ته همدا خبره کړې وه چې هنګري به له آی سی سی څخه بهر شي. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډلې د کوربه نیپال د 19 کلنو لوبډلې ته نن د 130 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا یو ورځنی لوبه چې کله سهار په پلازمېنه کټمنډو کې پیل شوه، افغان لوبډلې پچه وګټل او د بیټنګ پریکړه یې وکړه. افغان لوبغاړو په ټاکلو 50 ورونو کې 300 منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي له لاسه ورکړل. نیپال خپل ټول لوبغاړي د 120 منډو له جوړېدو سره له لاسه ورکړل.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم بیا مو هم هر کله کوم. اسلام آباد وایي روان 2015 کال به شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال له خپل خاورې وباسي. دا لړۍ روانه ده که څه هم د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو ضرب العجل چې د مارچ 13 وو د اپریل تر 10 تمدید کړی دی. پاکستان تر دې مخکې د 2023 کال یعنی 2 کاله مخکې د اکتوبر په میاشت کې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې وه او اوس د همغې لړۍ دوهمه لړۍ پیل شوې ده. د بشري حقونو ګڼو مؤسسو د اسلام آباد پر دې پریکړې نیوکې کړې دي. په کابل کې واکمنو طالبانو هم انتقاد کړی دی او ویلي دی چې له دوی سره له مشورې پرته دا کار روان دی. ملګرو ملتو پر پاکستان غږ کړی دی چې په زور د کډوال نه باسي. پاکستان ولې دا کار کوي؟ ګټه یې په څه کې ده؟ د افغانستان زیان په څه کې دی؟ دا پوښتنه هم مطرح ده چې تر کله به افغانان په پاکستان کې دیروي. د بحث لپاره مو امیر ګران په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات، تاج محمد تلاش د اقتصادي چارو کارپو، او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزي شورا مشر بریالي میاخیل ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی ګران صاحب، کله تاسو واورو څه علت دی چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار واردوي په داسې وخت کې؟
مننه کوم شیبر صاحب، اجازه راکړئ تاسو ته د بحث میلمنو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کړم. زما په نظر باندې چې د پاکستان واکمنان له هغه 1978 څخه بیا تر ننه پورې هغه افغانان چې هلته په خیبر پښتونخوا او همدغسې په بلوچستان کې د مجبوریت له مخې هلته پراته دي او دا څو لسیزې کېږي، له هغوی څخه دوی د سیاسي ابزارو په حیث باندې همدارنګه د یو فشار په حیث باندې کار اخلي. او ضمناً پاکستان حکومت او واکمنان د 1952 کال د جنوري د میاشتې هغه قرارداد چې هغه د مهاجرینو یا د کډوالو په ارتباط باندې سوی دی هغه هم نقص کوي. دلته خبره دا ده چې پاکستان حکومت کوشش کوي چې مثلا د مهاجرینو له هغه کمشنریت څخه همدغسې له نورو نړیوالو مؤسسو څخه په افغانانو باندې د فشار د واردولو له مخې دوی ګټې ترلاسه کړي. همدا غیر قانوني عمل دی. مثلا دوی په تیر کال کې هم افغانان وځورول په سند کې، همدغسې په پنجاب او خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې، او په دغه باندې ټولو حقوقي بنسټونو او دغسې نورو د بشري حقونو بنسټونو په دوی باندې انتقادونه وکول.
ګران صاحب، مننه تاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه. ل تلاش صاحب څخه په دې برخه کې یو څه نور توضیح واخلو. تلاش صاحب، تاسو هم په دې باور یاست چې پاکستان په کډوالو باندې د دې لپاره فشار راولي چې بیا له نړیوالو په دې برخه کې ځینې پیسې ترلاسه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب سلامونه تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، او د باس ګډونوالو ته هم درناوی وړاندې کوم. فکر کومه کا دا بس په دوه عمده بخشو د اقتصاد او ویشو، نو د پاکستان ملي اقتصاد او د پاکستان د تصدی اقتصاد د شدید ګواښ سره مخامخ ده، چې دا هم اساسي دلیل کېدای شي چې نفوس یا بشري ځواک چې هغه اکثریت غیر مسلکی او یو بار ده دا لخپل ځان لري کړي. ولې ام آی اف قرض پور نه ورکوي؟ په سیمه ییزو پروژو کې ټوټاپ ټاپی سیپک په دو کې پاتې راغلی. هغه عمده تولیدی توکي چې د چینایانو، د پاکستانیانو، د افغانانو، د پاکستانیانو، د عربانو، د پاکستانیانو، د پاکستان په جغرافیا کې وي، هغه هم پرکود مخامخ دي. او د دې ترڅنګ نظامی حملات هم په ځینو مناطقو کې سرمایه گزاران دې ته وادار کړل چې د پاکستان څخه غټه عمده سرمایه وباسي، یا دوبۍ ته، یا هند ته، یا نیپال ته، یا هم یو تعداد راواړوي افغانستان ته. نو اوس پاکستان دې ته مجبوره شوی ده چې مختلف اقتصادي فشارونو لمنه نیولې ده او افشا کولی نیسي. هغه بشري قوه چې د پاکستان په جغرافیه کې پراته ده ما په مختلفو بانو چې مثلا نه نړیوال اصول مني نه د مهاجرت
قانون یعنی تاسو دا وایئ چې پاکستان دغه کډوال د دې لپاره شړي چې خپلو خلکو ته بیا کار پیدا شي؟
تر یو حد پورې همدغه سیاست ده. بله،
او هغه بله خبره څرنګه چې
وباسي سیاسي او نظامي اړخ هم لري.
نه ګران صاحب، چې وویل چې دوی غواړي چې پیسې ترلاسه کړي له نړیوالو، هغه برخه کې تاسو څه نظر لري؟
زه فکر کوم چې په دې برخه کې پیسې نه ترلاسه کوي، بلکې نور بندیزونه پې لګیږي او د همدارنګه نړیوال اقتصادي حصول هم د پښو لاندې کیږي. متاسفانه کریډیټ اقتصادي نشي اخستای. په دې دلیل چې د دې تر مخه ډیر اکثریت بحثونه او حقوقي مسائل دي چې پاکستان د پښو لاندې کوي، نو بیا نړیوال دې مسایلو ته کریډیټ نه ورکوي.
مننه. په همدې برخه کې به بیرته د ګران صاحب نظر واخلو. ګران صاحب، تاسو چې دا خبره کوي چې پاکستان دا کار کوي چې له نړیوالو په دې شکل باندې پیسې ترلاسه کړي، کدا یو څه توضیح کړئ.
مننه کوم. زما نظر خدا دی چې په خپل پاکستان نه تنها اوس، بلکې ما مخکې عرض وکړو چې له 1948 را په دې خوا له افغانانو څخه سیال ته نیشتي، او هغه هم په هغه خپل تاریخي ټاټوبي کې نیشتي، له هغوی څخه د اقتصادي موخو او همدارنګه د ځینو نیابتي جګړو د مقصد دیولو لپاره کار اخلي. دا خو له هیچا څخه پټه نه ده. په دغو باندې د لایزو رسنیو هم همدارنګه سوشل میډیا مقالې لیکلې دي، بحثونه سوي دي. خبره دلته دا ده چې هر وخت په پاکستان باندې ژور اقتصادي بحران راشي، یا هلته سیاسي کړکیچ رامنځته شي، یا اوس چې امنیتي وضعه زشته زیاته خرابه ده، هغه د بی ایل ای او بی ایل ایف او دوی سختې ضربي ورکوي. د مجید بریګیډ هلته لګیا ده، یو واته ولسوالۍ یې د هغوی په کنټرول کې دي. دا د جعفر اکسپریس او ځینې نورې پیښې زموږ او تاسې یا میډیا په دغو باندې تفصیلې کړې دي. پاکستان په دغه وخت کې غواړي چې له ملګرو ملتو د مهاجرینو له کمیشنریت څخه، همدغسې له امریکا او نورو هیوادو څخه د افغانانو په نوم باندې پیسې ترلاسه کړي، او دوی په خپله هم د هر افغان په سر باندې یا د هغوی د اطفالو په سر باندې د افغان د یو انفتیار لخوا دوی ته فنډ ورکول کیږي. دغه خو له هیچا څخه پټه نه ده چې پاکستان د افغانانو په سر تجارت کړی دی. او دغه افغانان
البته ګران صاحب، په روسیو کې دغه مرستې د راپورونو له مخې خورا کمې شوي دي، حتی د نشت برابر دي. پخوا پاکستان په دې برخه کې مرستې ترلاسه کولې.
زما ارزو دی قدرمن شیبر صاحب چې افغانان هلته د پاکستان لپاره لکه لنګه غوا داسې دی. دوی په هر وخت کې او په شکل د اشکالو د هغوی له موجودیت څخه بهره اخلي. همدا اوس هلته وضع خرابه ده.
ګران صاحب وبخښئ، که چېرته دوی له افغانانو ګټه اخلي، ولې یې باسي له خاورې؟
نو خبره دا ده چې هلته خو ګوري په میلیونو افغانان میشتي. دا څه خو نه دی چې وس یوازې همدغه دوی چې وایي چې 2 میلیونه افغانان به سش کال وباسو. هلته خو یو وخت آصف علي زرداري دا وویل چې په پاکستان کې 40 لکه یا 50 لکه افغانان یې وشول. او زه داسې معلومات لرم چې په خپله پاکستان هغه ځینې افغانان وس دا د موږ د سیمو افغانان هلته کورونه لري په کراچي کې، هغوی ته هیڅ نه وایي. ولې دغلته دغه ځینې افغانان چې دوی پیژنې بس هغوی راباسي، او هغه هم نړیوالو ته یا میډیا ته داسې وښیي چې دا د موږ تر فشار لاندې یو. یا مثلا په دوی کې ترهګریز فعالیتونه دي، او دا خپله دوی سازمان ورکړی دی، ترهګري ډلې جوړې کړي دي، لکه کی کی پی ده او بل بل دی، د دغو د پټولو لپاره یا د دې لپاره چې نړیوالو ته دا وښیي چې موږ د دغه ترهګریزو حملو تر فشار لاندې یو. نو موږ ته مرسته پکار دی
مننه.
دغه لپاره هم دوی دغه سي میډیا ته راپورونه ورکوي یا لابیګری کوي دا په مختلفو سټیجونو باندې.
مننه ګران صاحب. د مهاجرینو د افغان کډوالو مهاجرو د شمیر په برخه کې جیو نیوز خبر ورکړی دی چې د دوی د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې دا مهال په پاکستان کې 2.1 میلیون ثبت شوي او غیر راجستر شوي افغان کډوال شته. او د بهرنیو چارو او سرحدي سیمو وزارت یا سفران بیا ویلي دی چې 1.4 میلیون افغان کډوال په قانوني توګه راجستر شوي دي، په داسې حال کې چې 8 لک افغان اتبا د ای سی سی کارتونه لري او حکومت ادعا کوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ټول شمیر 3 میلیونه دی چې ټول به 6 کال د غیر قانوني بهرنیو اتباو د شړلو پلان لاندې بیرته افغانستان ته ستانه شي. تلاش سب که تاسو ته راشم، دغه کډوال که چېرته افغانستان ته راشي په افغانستان باندې به څه اقتصادي فشار بار شي؟
شبرته دا موضوع واضح ده په افغان حکومت باندې اقتصادي فشار ناراضي په څو دلایلو باندې. اول، دلته د مالی سرچینو محدودیت شدید ده، یعنی هغه منابع چې داخلي مالی په کار سیوي دي هغه وسنی افغانانو ته هم تکافو نه کوي. کدا ور ډیر سي دا یو اقتصادي فشار ده شدید، دا یو مسله. دویمه مسله، د دوی د ژوند د معیشت د پاره ودانۍ، مکتب، مدرسه، شفاخانه، تجهیزات، کودکستان دا هم شتون نه لري. دا هم یو سرمایه ته ضرورت لري چې ترڅو دوی هلته د ژوند معیشت کې وکولی شي. د دې تر څنګ صحي برخه هم دغه سره واخله. او ورسره یکتیو تعداد به هغه مهاجرین وي چې په افغانستان کې هم شاید جایداد ونه لري، او د دوی لپاره د جایداد ویش او د ځمکو ویش هم یو اقتصادي فشار د افغان حکومت لپاره ده. له بلې خوا نه انکشافي پروژې هم چې اکثریت بشري ځواک په هغه باندې مصروف سي په افغانستان کې ستر ډېرې محدودې دي. ورسره زه فکر کوم چې مختبل فشار بداوی چې د دوی د پاره د تذکرو د تابعیت او همدارنګ د پاسپورت او نورو ویشل چې وړي نورو هیوادونو ته ولاړ سي او تعداد دا هم یو ډول فشار ده په حکومتي دستګاه باندې، خصوصا په خدماتي دستګاه باندې.
مننه تلر صاحب.
یعنی چې په حکومت باندې واردېږي.
تلر صاحب مننه. په دغه برخه کې به وړاندې نور هم ستاسو نظر واخلم. هم درس د ګران صاحب، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میاخیل هم را سره په خبرونه کې یو ځای شو، د دوی هم هرکلی کو. میاخیل صاحب، تازه معلومات څه دي په اسلام آباد او راولپنډي کې؟
اسلام آباد افرینډی کې هم دغه معلومات چې خلک نشي اسیسي او بیوار، بلکې پښتون په نوم باندې نشي هغه یوځای تکلیفي، حتی د غیر نشي د کورونو والا خلک مالکان راغاړي چې دغه خلک که تاسې پرېښودل نو تاسو به جرمانه کېږي، تاسې د غنمو بیا دغه درسته تاسې ورسته قصوروار قانوني کړنه به سره کېږي. نو په اسلام آباد او پنډي کې مهاجرین ډېر زیات همدا وخت په تکلیف کې دي، نه پروژه پیشو، نه پارتر پیشلو، نه ځان ته د اختر رجیس لباس او دای کړی دي.
میاخیر صاحب، دغه افغان کډوال چې خصوصا په اسلام آباد کې اوسي او د پنډي په جنو برخو کې، دوی خو هلته کورونا په کرایه اخیستي دي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه کنه، نو دا خو به د پاکستان په هغه خلکو هم فشار راځي چې هغوی په ګرانه بیه باندې د خلکو ته کورونا په کرایه ورکړي دي او دا کورونا به یې تش پاتې شي.
دلته خو دا ځان له کورونا خبره نه ده، دا خلک چې دوی راپاسېدل دي بعضې هر هیوادونه چې هغه غاڑی زانی سفارت کران سی التا سرما کران را غاڑی آگی تا انویسمنٹ دعوت ورکی چرا شخص پاس من حوات تا دا منگا خانان پر کلا راغلو تا کرومی رکی سرما گزاریم کری دلتا اندا کسان خزر کر تجاران لڑو چا دری پفا کی خپنا دا پاکستانی رون دو جملینا این یا تجار سرا 15 لاس شلو پر کار کئی کدا خلک ودا سی به دخل کیږي وزي نو د دې مفرق چې څنګه چې دا زموږ مرګري ولې چې افغانستان کې فشار راځي دلته به دوی باندې فشار راځي ځکه دوی خپل دغه کوم چې لسل کسانو نغري د دې مهاجر په سر باندې بل دغه مړ کیږي دا لوی هغه د رزق د ګټل دروازه باندې کیږي بل ډېرې سپیږي هغه لاړیږي په افغانستان کې چې کوم مرګري اشاره وکړه هغه زموږ حیات دی که باندې بوج راځي او کوم راځي هر څه راځي هغه مجبور دي شوی کی موږ ډېرې ښې طرحې دوی ته ورکړي دي چې دا بوجن کدوی رانی شي بلکې مهاجر د دوی دپاره د پیسو کې عمومي دوا کې شي داسې طرحې شته چې انشاءالله باندې بوج نه راځي.
مننه میا خیل صاحب. مخکې تر دې چې بحث دوام ورکړو د سیاسي چارو د کتونکو ساق اتمر نظر لرو چې دی څه وایي چې پاکستان ولې په دغو کډوالو باندې فشار راولي دا نظر سره ور
پاکستان غواړي چې پښتني حکومت باندې فشار راولي چې دوی خبرو ته دوی غوږ کېږدي. پاکستان په دغه برخه کې ډېر خپل دښمني او رقابت د هند سره لري او هغه کوشش کوي چې په افغانستان کې دغه رقابت پر مخ بوزي. په تېر څو میاشتو کې داسې لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت د هند سره اړیکې نږدې دي او حتی نړیوال هم پاکستان له پامه غورځولی. که تاسو وګوره هغه آیت چې د امریکا نه راغی مثلا افغانستان ته یا نور چې اوس د پاکستان د لارې نه دغه د افغانستان سیاست پر مخ نه ځي نو پاکستانیان د دې کوشش کوي چې زمونږ افغانان سره مرسته ونه کړو. افغانان ډېر مشکلاتو کې دي او پاکستان په دغه برخه کې فشار په طالبان باندې ځکه راولي چې کوشش وکړي طالبان د دې خبرو ته ډېر غوږ کېږدي. تاسو ولیدل کله چې امریکایي هیات کابل ته راغی په سبا باندې محمد صادق خان کابل ته راغی و څه فکر کوم دغه راتګ هم د هغه هیات سره تړاو درلود او کوشش دا کول چې ځینې پیغامونه دوی د بهرنیو چارو وزارت افغاني چارواکو ته دوی ورسوي چې تاسې مستقیم نور هیوادونو سره که تماس نیسئ دا زموږ هغه د سیاستونو برخلاف کیدای شي او موږ په دې برخه کې باد یعنی یو دریځ ولرو او کوشش دا کوي چې طالبان تر خپل نظر او تر خپل کنټرول او په اصطلاح تر خپل سیاستونو لاندې دوی وساتي.
اسحاق اتمر څرګندونې مو واورېدلې. ګران صاحب څرنګه تاسو له دې نظر سره تر څه بریده موافق یاست؟
شیبر صاحب چې پخپل پاکستان په اوسني حالت کې تر سخت فشار لاندې دی. یو خو وګوري په امریکا کې دوه د کانګریس مینان دي چې یو په نوم دی ویلسن او بل په نوم دی لیون پینیټا زوی دی. هغوی یو پیټیشن یا یو غوښتنلیک کانګریس ته وړاندې کړی دی په نوم د پاکستان ډیموکراسي اکټ او په دغه کې پاکستان باندې سخت تورونه لګېدلي دي چې دلته سیاسي مخالفین تکول کېږي ځورول کېږي بلوچان پښتانه جبرن تښتول کېږي او هغه بیا له منځه ځي او جسدونه یې مسخه کېږي او بیا په مختلفو ځایو کې اچول کېږي. همدغسې ځینې نور چې د بشري حقونو څخه سرغړونې دي دا پاکستان ورسره مخامخ دی. بل په امریکا کې باید زه ووایم چې هلته د بلوچانو په نوم د بلوچ امریکن کانګریس هغه ډېر فعال دی. هغوی هم ملګرو ملتو سرمنشي ته یو غوښتنلیک وړاندې کړی دی چې هغوی غوښتي دي چې باید د بلوچستان حالات تر دقیقې څېړنې لاندې ونیسي او دلته فکت فاینډینګ یو هیئات یا کمیټي راولېږل شي او دا حالات وڅېړل شي. هر ورځ په بلوچستان کې په خیبر پښتونخوا کې دلته د پاکستان د امنیتي سکتور کاره ملیشي دي که استخباراتي کړي دي که د پوځ سرتیری دي دا تر شدیدو ضربو لاندې دي. او بل لکه څرنګه چې مخکې هم اشاره وسوه IMF دوی ته قرض نه ورکوي. هغوی همدا اوس دوی ته ویلي دي چې موږ 1.3 میلیارده که څومره دغه یې منلې ده ولې هغوی خپل شرایط وړاندې کوي. نو د پاکستان امنیتي سیاسي اقتصادي ژور بحران په دوی دې ته اړ کوي چې باید لابیګري وکړي او ضمناً دغه فشارونه په افغانانو باندې ډیر کړی. او لبل خو مثلا په افغانستان کې هم دغه طالب واکمنان چې تر وسه پورې لا داخلي او خارجي مشروعیت هم نه لري، دوی غواړي چې مثلا لا هند سره هم خپل ښه مناسبات ولري او ضمناً په ځینو ساحو کې ورسره همکاري زیاتې کړي یا اپګرید یې کړي. نو دغو ته په کتو زه فکر کوم په خپل همدغه پاکستانی استبلیشمنت یا پوځي او استخباراتي کړي په افغانانو باندې په مختلفو کټګوریو کې فشار راوړي.
مننه ګران صاحب، مننه. په د تلاش صاحب نظر کا واخلم. تلاش صاحب، څنګه تاسو فکر کوئ چې اسلام آباد غواړي چې په کابل کې په واکمنو طالبان باندې فشار راولي، او که موافق یا سیل دې نظر سوال سره شي، هو ولې؟
زه فکر کوم چې په داخل د افغانستان کې طالب چارواکي د دې فشار زیات توجه ور نه ده، په دا خاطر چې داخلي مدیریت هم تر ډیره حده پورې تر سره سوی ده. د یو تعداد مجالسونه زه خبر سوایم چې د ملي تجارانو سره، یونیسیار سره، یونیسف سره، د سویډن د کمیټې سره دا مجلسونه تشوي دي که چیرته افغانان په اجباري توګه په ځپا ځپا د افغان خاورې نظام ته راننوځي، د دوی هغه لومړني خدمات باید دغه سکتورونه باید حمایت یې کړي او پرې نښتي چې بشري ناورین رامنځته شي. دا د داخلي مدیریت موضوع وه چې تشویش تر ډیره حده پورې لري کوي. دویمه خبر دا ده چې وسنی طالب چارواکي په خپل دریز باندې ولاړ دي چې موږ فشار د پاکستان نه منو او خپل ملي منافع او تشمن یو. دا دویمه خبر. دریمه خبر دا ده چې نړیوال هم نظارت کوي پاکستان څنګه چلند کوي، او کچیرته چلند د مهاجرینو سره تند او تیسو بیا زه فکر کوم چې دوی به اقدام ته را داخل شي. اقدامات به دغه وي چې اول به پاکستانی چارواکي د قدرت نه لري کوي، بدلی مهرې به ورته راولي. دویم چلن به دا وي چې وسنی مهرې به په داخلي محاکمو کې محکمه کوي، او دریم چلن به دا وي چې زورواکي به نړیوال محکمه کوي د مهاجرینو په اړه باندې، او بل اخره یو بل حکومت به چې دریزې د افغانانو په اړه نرم اصولي او د مهاجرینو په اړه به نرم اصولي یا رامنځته کیږي، او بل اخره دغه روابط به هم نورماله کیږي او مهاجرین به خپل عادي ژوند ته ادامه ورکوي. زه فکر کوم چې اخیری پایلو به دغه رقم وي.
مننه ترسب. میاخیل صاحب، کوم افغانانو چې لتا سره په دې تیرو څو ورځو کې کتلې دي او یا لتا سره په ارتباط کې دي، یو غوښ څه خوشنه لري عام افغانان چې هغه د اخراج له ستونزې سره مخامخ دي؟
دا مې ونه نو مستنه داسې چې علي وطن ته د واپسې ته لیواله دي زی زمونږ د تقریبا 30% نه نیولې 50% خلک ګورې اثر پنه نه لري. درې نسل پیدا شوې دي، د دې ایال تکور نشته، په جنګلو نشته، خپل خپل ولې شته داری چې دا بدی د پاسپورتونو او د ویزو په سلسله کې دا خط نشو دا نو ایس کته نه لیدلې. ما نه یو نه یو کته نه ویډیو مې کتل چې هغه سوچ پنجابي والا نه هغه کله بار کړی دا روان دي نو هغه د ویل ته بدلې چې په دې مې شو کوي نو دا چې مشکلات خلکو د شته خو په دې کې مونږ ورته دا ویو چې تاسو یو کال کم از کم یو کال ټیم ورکي دی افغانانو ته، او یو کال کې د شنو چې ټیم ورکي کال پس ویزا تم د لاس دزنی کینی او ویلسیارم لاس دزنی کینی او افغانستان او پاکستان حکومتونو لاس دزنی کینی.
میاخیل صاحب، میاخیل صاحب وبخشه وبخشه، په 2023 کال کې چې پاکستان کله اعلان وکړ په اکتوبر کې چې کډوال باسو، عین خبره هم دغه کډوالو کوله چې یو کال وخت راکی، نو دا تر کله پورې به پاکستان دوی ته وخت ورکړي؟
نه زما خبره ده چې تاسو غانو دي خبره کوم کال ټیم چې مشي او دوی به لاس دزنی کینی کنه، دوی لاس دزنی کینی لکه یونیسیر پاکستان افغانستان لاس دزنی دی کینی یو میکانیزم دی جوړ کړی دی کال کې، په دې کال کې یو میکانیزم جوړ کړی
لا ميخيل سيد
خلق بايزات توګه پس داش يا انت مسؤوليتي انا خپل غاروال چې هغه مسؤوليتي انت له ته کمپینه جوړ کی سلیف منځ کې سر پانان لري نو دې ته کمپینه جوړ کی یونیسي د خپل مکلفیت غاروال یې د خیمیا او د کال لا شنو ورکی پاکستان یو دل د خپل زمینا سره دا په کال وخت او کال تیر شي بس چا دې موري نه منلي نو ناجر څه پاتې
همدا مهمه خبره ده ګران صاحب که چرته بیرته په افغانستان کې د کډوالو ستونزې تراشو د دې سا ختمر سرګندونې لرو دغه به سره واورو بیا به په دې برخه کې ستاسو نظر واخلو.
د افغانستان لپاره دا لانجې پیدا کېږي چې یو دم درې میلیونه څلور میلیونه دلته راشو دوی کور ته ضرورت لري دوی غذایي مواد ته ضرورت لري دوی یو ځای سیکي ته ضرورت لري دوی هغه امکانات ته ضرورت لري چې دوی خپل ولایت ته لاړ شي. یعنې دغه ټول اول خو دغه مهاجر دومره مالی توان نه لري چې هر مهاجر افغانستان ته راشي دوی سره به دومره پیسې چې دوی کور هم پرې جوړ کړي دومره پیسې چې دوی د لارې کرایه هم ورکړي دومره پیسې چې د کور سامانونه هم پرې واخلي. دا ګوري ساده خبره نه ده. یعنې دغه یو هماهنګي ته یو برنامه ته یو پروګرام ته ضرورت لري که د افغانستان حکومت د هم همدغه مشکلات دوی لري چې دومره تعداد کې که دغه مهاجر راستنیږي افغانستان ته د دوی ولایاتو ته لیږل دوی ته یو سرپناه برابرول دوی ته د کار روزګار برابرول داسې خو نه کېږي چې مهاجر راشي دلته څوکي دلته خپله فقر اقتصادي مشکلات تر حد نه زیات دي. په دې باندې شته درې څلور میلیونه نور هم اضافه کوي دلته یو بحران انساني بحران رامنځته کیږي.
ګران صاحب که څه هم مخکې تلاړ صاحب خبره وکړله چې له ځینو نړیوالو موسسو سره په کابل کې واکمنانو ارتباط نیولی دی که چېرته دا کډوال له پاکستان افغانستان ته اخراجېدل نو دوی به مرسته کوي، لیکن واضح تر دې دمه پورې څه نه دي ویل شوي او ازادي راډیو راپورونه لري چې دغه اوس هم افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. دغه فشارونه که په همدې شکل باندې روان وي او دا کډوال افغانستان ته راځي، که یو څه یې توضیح کړي چې دا فشارونه به افغانستان څومره تحمل کړي؟
زما نظر دا دی چې اول خو د پاکستان د واکمنانو یا د استبلیشمنت دا اقدام دا یو طرفه دی. دا د 1952 کال د جنوري د میاشتې د مهاجرینو د کمیسیون په خلاف باندې دی. وګوری که چېرته دغه کډوال که ورته ووایو، ځکه هغوی خو په خپله تاریخي خاوره پراته دي، که هغوی افغانستان ته بېرته راځي دا باید داوطلبانه وي. دلته دا موضوع مطرح دی چې باید دا ریپاتریشن او ریهبلیټیشن دا په داوطلبانه صورت باندې، یعنی د ملګرو ملتو د مهاجرینو د کمیشنریت او همدارنګه د پاکستان د حکومت او د نورو یا د افغانستان د واکمنانو د دوغو په موافقه سره باید دا صورت ونیسي. دلته دا مهمه ده چې په افغانستان کې خو به دغسې په لکاوو خلک چې راځي دا د دوی لپاره د اسکان مسله مهمه ده، د دوی لپاره د کاریابي مسله مهمه ده، د دوی لپاره د غذایي موادو یا دغه وغه دا ټولې مهم هغه کارونه دي چې باید په نظر کې ونیول شي. او بل دلته خو په افغانستان کې وضع اقتصاد په خپله تر فشار او ضربې لاندې دی، خلک د بیکاري او د فرصتونو د نلرلو له
کبله
میلیونو او میلیونو باندې له دغه افغانستان څخه تیښته کوي، ایران ته ځي، همدغه ترکیې ته ځي، اروپا ته راځي. نو په دغسې بدو شرایطو کې سي اقتصادي بحران په افغانستان کې موجود ده. دغه افغانان چې په لکاو بل خپلو فامیلونو سره راځي دوی ته به د اسکانو د دغه وغه مسایل د دوی د تعلیم او تربیې مسایل دغه به
څرنګه
بل یو
ارکوم
دغه افغانان چې هلته دي هغوی خو بزنسونه جوړ کړي دي، هغوی کارونه جوړ کړي دي، هغوی هلته تعلیمي موسسو کې درسونه ویلي دي. د دوی دغه ناقص پاتې کیږي او ضمناً د دوی په حق کې دغه ستر ظلم هم پاکستان کوي او هم نړیوال ماسیسی کوي.
مننه ګران صاحب. تلار صاحب، دغه فشارونو ته چیرته بیا وکتل شي؟ مخکې تاسو ویل چې ځینې غونډې شوي دي، لیکن فکر نه کوي چې وخت نا وخت دی باید عملا افغانان لاس په کار شي، که چیرته له ملګرو ملتونو سره، له نورو نړیوالو موسسو سره کوم ارتباط وي چې د راستنېدونکو کډوالو د غم وخوړل شي او د دوی لپاره یو پروګرام اعلان شي؟
شیبر صاحب، مخکې له دې چې تاسو سوال ته ځواب ورکړم، که اجازه وي لیش د سیاست برخې ته ور داخلېږم او بیا به تاسو سوال ځواب ته راځم.
مهرباني.
دا بحث مو ولې دا بحث مو مجبوروي چې لږ د سیاست دایرې ته ورننوځم، در حال کې چې دا د ما مسله کم نه ده او کله کله تحقیقات هم نه کې کوم.
مهرباني مهرباني. خیر،
ګورئ، کله چې په 2000 کې موقته اداره افغانستان ته رامنځته شوله، دغه اعمار او ارقام د مهاجرینو تاسو وګورئ چې پاکستان څومره منلي دي، شاید تر 2 میلیون هم زیات وي. کله منل؟ د سیاسي او نظامی اهدافو دپاره منل. له یوه خوا یې په میلیونونو ډالر له امریکا او له برټانیا واخیستل، بلې خوا نه یې له ناټو نه په میلیاردونو ډالر نظامی تجهیزات او خوراکي تجهیزات د کراچۍ د بندر نه کریډټ واخیستل. دا خاطر چې یوې زرګونه افغانان منل د نظام په ضد باندې هلته وروزل او بیا به یې افغانستان جغرافیا ته را داخلول عقیدوي جنګ باندې چې کفارو د افغانستان خاوره اشغال کړې ده. تاسو عقیدوي جنګ وکئ، یو څلور ملایان لکه مولوي شاکر، ناپو او داسې کسان یې ورته روزلي وو چې دا به راکلل د افغانستان ملي شتمنۍ او ملي زیربناوې به یې ټولې تخریبولې او پله پورې. اوس چې نظام راغلی ده او نظام یو سرپوش پیدا کړی او عقیدوي جنګ په افغانستان کې ختم شوی ده، اوس یې دا لوبه را پیل کړې ده او سیاست یې د مهاجرینو په اړه 180 درجې د پاکستان تغییر سو. آیا اقتصادي او سیاسي ټکر راولوي ده چې دا مهاجرین په 2015 کال کې په سپت سپه د افغان د پاکستان د خاورې نه څه شی کوي؟ اخراجوي، عام په زور، جبر، قتل، په سلهاو بې شرمیو باندې. تاسو دې ته لږ فکر وکئ او دا سوال له ځان سره وکئ چې 2001، 2015، 2012، 2014 پاکستان د پاره د افغانانو مهاجرینو د جذب غټترین مرکز و، او 2015 د افغانانو د پاره د پاکستان خاوره غټترین اخراج ده. دا ولی؟ دا په څه؟ آیا دا تحلیل او دا سوال ته میلمانه یا تاسو یو څوک ځواب راکوئ سی؟ فکر نه کوم چې ځواب راکړه. ماما، زه ویلی شم په واضح توګه چې نظامی او سیاسي اهداف د پاکستان په افغانستان کې ختمېدو په حالت کې دي او دغه فشار هم راوستی. دا فشار هم اوسنی حکومت زغمي، په یاد ولرئ لکه پخوای چې وزغمل او کمپونه په تورخم کې را ایجاد شول، په زرګونه کورنۍ راغللې او بلاخره دا مدیریت شولې خپلو ولایاتو ته. دا موجوده موارد هم مدیریت کیږي خو تور تاریخ او عکس العمل به ډیر خراب دي.
مننه تلر صاحب. یو اوریدونکو انتظار پات شوی دی، دغه به هم راواخلو، بیا به بیرته بحث ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. آزادي په څپو کې پروګرام دی.
سلامونه تاسو میلمنو ته، تخنیکی چار ته او ټولو خوږو جنگ ته مبارک جانان لپاره.
مهرباني.
نه نه، موږ به وایو دلته چې افغانان کډوال کوم له پاکستان او نور ملکونو نه باسي، پخوا به چې پاکستان د به چې کوم ملګرو ملتونو کوم نو پیر کوو سره پیسې چې افغانستان کې اوس طالبان واک ته ورسېدل، هغه پیسې ډېر پیسې اوس دلته راځي افغانان د دلته ورکول کېږي. کوم ګډوال دغه ته اوس پی چې کوم پیسې کوم دغه د افغانان پر سر چې کوم ګټ خوړلې هغه ګټ اوس باندې ودرېدل، ځکه اوس دوی پر افغانان ګډوال فشار راوباسي. بیا دلته راولي به چې افغانستان په مفتي دا د مفتي د ښکارا ده چې دلته ګوري چې کوم کسان د دوی سره سات هغه په سر روپۍ ورکوي، هغه په سر چې کوم روپۍ ورته راځي هغه کسان نه راباسي، او کوم کسان چې د خو روپۍ لري خو دولت لري خو ماړي خدو دوی په تجارت کې او تجارت لري پاکستان کې خو تجارت لري هغه نه راباس، دوی چې کوم چې غریب یا دوی ته ګټه نه رسیږي هغه راباس. دا د دوی اوس یو بل خبرې مدد دغه کړي چې ما کې معمولی خبرې چې تجارت لري سیاست سره د افغانستان طالبان حکومت دوی دا غواړي د دوی تر لاس لاندې شي، د دووس کډوالم د دې فشار د غکې چې طالبانو مکه حکومت منتغاله پریز د منتغاله کې د چولې زمون خبرې نه مني، یو بل استوګ هم دا غده
او چې په اسمه
باندې ودرې دل نه خو دغه دغه کوي
معنا نه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. میاخیل صاحب که تاسو نظر واخلم، تاسو مخکې یو موضوع ته اشاره وکړه چې تاسو یو طرح هم لری چې کډوال په څه شکل باندې وېستل شي، که لږ څه راته وایسته چې دا څه رقم طرحه ده او تر اوسه پورې مو له چا سره شریکه کړې؟
ډاکټر موږ دلته د روان چارواکو سره شریکه کړې ځکه چې دا هغوی پورې مربوط ده چې هغوی په دې باندې عمل وکړي. یو خو دا ده چې لکه کوم افغانان چې دي ځینې نظیف دا د کونړ نګران لغمان د دې ځینو هغه دي افغانان د اوسېدونکي دي، او دا بیا همدغه خلک تقریبا چې کونړ نګران لغمان روانې نو هغه نږدې زره کیلومتره مربع نه جوړېږي، او اخوا ته که دغه وګوري ورا هلمند د نیمروز دا وګوري هغه د دې لوی مساحت لرونکي ولایتونه دي. نو موږ ورته دا ویلې چې تاسې داسې یو اعلان وکړئ چې څوک یو نمره ځمکه غواړي کونړ نګران لغمان کې به ورکو، او څوک چې پر مثال لزیری په شل جیری غواړي دا په هرات او په هلمند او فراه کې ځینې کې ورکو، دشتې دي دشته د همدې افغانانو ته حواله کوي، او یو پیو پیو باسه په همدغه کوم چې مرستندوی ادارې دي په دې باندې یو کوي په دغه باسه نور دي خپل هغه لزیری په شل جیری په داسې کې آبادی، او کوم چې د قلم خاوند دي هغه به راشي په نګران کونړ لغمان کې به یو نمره ځمکه غواړي، کوم چې د بلچې خاوند دي هغه به لاړ شي هلته په فراه او هلمند او دلته به دا ځینې خپل کړي. نو یو خو به دا شي چې شریف آباد شي، بل به دا شي چې د نفوذ توازن به چې دی دا په برابر شي، دغه ولایتونه نفوذ نمره نه لري او دا درې ولایتونه چې دي دا متعدد کم دي، نفوذ زیات دی، د دې نفوذ توازن به برابر شي. بل به دا شي چې زموږ چې آباد شي د میوو د غلو دوه درې کاله به تکلیف وي، دا په اقتصاد باندې وچیږي نه، دا بلکې زموږ د افغانستان په اقتصاد کې دغه افغانان ډېر یو رول لوبوي. بل به دا شي چې دوی دا څلوېښت پنځه فیصد سرپناه نه لري، دوی به سرپناه خاوندان شي، دلته درې نسله پیدا شوي دي پلار زوی نیکه دا درې وانه پیدا شوي، دا هلته چې لاړ شي خپله به یو دغه ځمکې خاوندان به شي، مالکان به شي، د وطن احساس د خپل وطن احساس به سره پیدا شي، د خپلوالۍ چېره دا زما خو وطن دی، مال ځمکه پکې راکړله، یو دغه به سره پیدا شي. لکه دلته خو مهاجر دی، د هجرت هغه ټکې به د ذهن نه وځي، دا مې اوس وطن دی، د وطن مالک شمه. نو بیا به دا د خوښۍ احساس هم کوي، د وطن دوستۍ احساس هم لري، او په وطن کې به د آبادۍ او د هغه دپاره یو عنصر هم جوړ.
مننه میاخیل صاحب.
بل دا چې دې نه کمپ من هیڅ کمپ پاسې انته لاړ شي دا خلک ځي، دا خو ستا سره اوس به وخت مړه نه وي زمونږ بعد ډېرې طرحې دي، دا یو نمونه ویله نورې طرحې هم دي.
مننه. په دې برخه کې به ګران صاحب ستاسو نظر واخلم، څرنګه دا میاخیل صاحب چې کومه خبره کوي، آیا دا ممکنه ده چې په افغانستان کې پلی شي؟
زما په نظر باندې شیبر صاحب چې دلته خو مشکلات زیات موجود دي، اول خو هغه افغانان چې هغه ته په راولپنډي اسلام آباد سند او پنجاب او په دغه څلورو ایالتونو کې میشت دي، او تقریبا څلور یا پنځه لسیزې کېږي چې هلته میشت دي، هغوی خپل کاروبارونه جوړ کړي دي، او بل د دوی د ریپاټریشن لپاره چې دوی بیا بیرته پاکستان ته راینیسي یا ایران ته ولاړ نیسي، آیا د طالبانو همدغه واکمنۍ سي په داخل کې مشروعیت نه لري، او د نړیوالو لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او اقتصادي وران ویجاړ حالت په افغانستان کې هم موجود دی، آیا دوی به په دې باندې وتوانیږي چې دوی ته د اسکان مسله حل کړي؟ دا خو ډیر مشکل ده د دوی د تعلیم او تربیه لپاره د دوی د
ګران صاحب
کاری فرصتونو لپاره
په دې له خطر چې تلاش سه په افغانستان کې دنه نه دی لدوی په ورو تلاش سه څنګه آیا ممکنه ده چې دغه کډوال چې جنوی لاسادی رډوسن خبرو کې ویل دي چې په افغانستان کې ځای نه لري نه کور لري نه وور لري د دوی په وینا څنګه ممکنه ده چې و به شل شي مختلفو ولایتونو کې دوی ځای پځای شي
مننه شیبر صاحب حکومت هم فکر کوم چې هم عملی پلانونه لري هم ستراتیژیک پلانونه لري او هم عملیاتی پلانونه لري د دې لپاره یو وزارت کار کوي په وزارت کې لسګونه لسګونه کسان دي دا وزارت بودیجه لري اما د ټولو د لپاره لکه څنګه چې یو عادي ژوند په مخ ته ولاړ شي دا به ممکن نه وي په لاندې محاله کې اما په وشت محاله کې دا د اقتصاد اصول شي چې په یو جغرافیه کې بشري ځواک شتون ولري د خپل د ژوند د معیشت لپاره لارم پیدا کوي سرپنام پیدا کوي زراعت هم پیدا کوي ترانزیت هم پیدا کوي تجارت هم پیدا کوي او همدارنګه کرونده هم رامنځته کیږي او د مختلفو اقتصادي فکتورونو نه کولای شي چې اول اقتصادي اقتصاد وغوړوي وروسته لغنه بیا د حکومت سیاستو ته په کتو سره ملي اقتصاد باندې تکیه وکړه په لومړی کې بس فکر کوم چې یو تعداد فشارونه به وي اوب ډیر وي او شاید چې هم په دې موارد کې راپورته شي خو بیا نړیواله ټولنه لکه یونیسف یونیسیار سرامیاشت سیف چلډرن داسې نورې نړیواله موسسه دا خو به نو صرف د کتو لپاره په افغانستان کې نه وي چې صرف د دې ناورین لپاره صرف سایلبی نه وي او یا لیدنه کوي دوی باید چټک ګامونه پورته کړي د نظام سره موجه ورکړي او په داسې ناورین کې باید نقد روپۍ د اسکانو جوړونه همدارنګه په ملي تجارانو غږ په خصوصي سکتور باندې غږ ډیر قوي تجاران مجلرو لکه میروایس عزیزی او داسې نور په دې باندې به غږونه کوي او ورته ویایي به چې راځي دا ماجرین خو افغانان دي د خاورې دي اخر هم دغه خاورې ده د غلطه به پیدا کیږي د غلطه به لویږي د غلطه به یادېروي او د غلطه به خاورو ته سپارل کیږي دا یو ټاټو به ده د دې خدمت باید وسوکو کله چې دوی په پښو ودرېدل قد اقل تصدی اقتصاد نسبتا متحرک او باثبات وسو بیا بعد لغه باید مختلف موارد او حسابونه ورسره کیږي دا چې د پاکستان دشت آبادولی شي د افغانستان دشت نسی آبادولی دا چې پاکستان ته مفید تمامیدلی شي افغانستان ته نسی تمامیدلی دا چې پاکستان ته دوه درې نسله کار کړی افغانستان ته کار نسی کولای دا انګیزه باید ورکړل شي دوی سره باید بحث وسی په مختلفو اقتصادي او سیاسي برخو کې باید چې بحثونه ورسره وشي زه باورمند یم چې ان شاء الله تعالی د افغانستان لمنه به د دوی د پاره نسبت پاکستان ته په وخت محاله کې ډیره مفیده تمامه
مننه تلر سب یو اوریدونکو را سره دی دا به هم را واخلو مهرباني وکړي یا سړي په پوک پروګرام دی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام حاجی صاحب خیر راغله حاجی صاحب توخه تاسو ژغ سره خو ډیر آشنا سوي
بلې مننه بحې او موږ خو د درې سکاله دوه سکاله کې ستاسو ورته کیو خو په ډیر خوشنۍ سره به تاسو ته وایي چې د لنډ سټي خو د لس ورځې کې چې باندې وي دا خو باندې وي خو د درې ورځې کې چې منځنۍ څپه هم په کلي توګه په ټول افغانستان کې نه اړوي د کیږي نه د شپې نه ماښام نه په سپېدو کې نه پر نیمه شپه
نو دغه اوس تاسو زموږ پرونی اوري کنه نه اوریدل کیش
نه 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 دا درې ورځې یو حرف نه اوریدل کیش دا درې ورځې نه وازه دا چې اوس
او مانه نه بس
دا به خصوص مو خدای خیال څه سره مو دې خصوص دا موږ خیال څه سره لکه چې دا ورځې پر موږ ته کم قطع سوې اندازه دې رادیو بند سو مو دې خې فونو مرګری تلیفونان سره وکول بیا تل فبرته ووي سي يا ما خام ما زنګ سره وو او د تخنیکا واريز دي نو بس تاسو باید د رادیو منځنۍ څخه جوړ کړئ د خمه مطلق نه لري کې خبرونه به نو موږ به د مهاجرینو په اقلم یو نظر ورکړو.
مهرباني.
مهاجرین خو رښتیا هم ډېر اندېزوسي ور دي او دا پاکستان ډېر بد وضعیت ورسره کوي. زوروي یې د دې هستۍ وو ټول مالونه او دا ټول سره ضبط کړي دي. نو موږ دا اورېدلي دي چې سبا بېرته پیل به کوي را اړوي. نو ښه خبره دا ده اخر د مهاجر افغانستان ته راتلونکي دي چاره نه لري. که نن یې سبا څه راشي که سبا نه یې بله ورځ څه راشي باید د خپلې پانګې او خپل وطن ته راوړي. دلته دغونه بد حالت هم نه ده. الحمدلله دا ټول تجاران تجارتونه کوي. دوی دې هم راشي خپل مالونه دې راوړي پانګې دې ورسره راوړي. نو دلته به د خپل وطن ټول په ګډو سره جوړ کړو. پردی وطن نه وطن کېږي. موږ ته داسې نه کوي. نو خدای دې وکړي چې زموږ مهاجر ورونه په صحیح معنا باندې راشي او دا مالونه دا درته خرڅ کړي راشي. پاکستان یې نه پرېږدي. زورګي یې بس د تجارت او سیاست سره ګډي انتقام د مهاجرو څخه اخلي. نو دا ښه خبره نه ده. نو زموږ له محترمو میلمنو څخه دا پوښتنه خو ستاسو راډیو موږ نه اورو. موږ
مننه حاجي صاحب. مننه چې به هم په خبرونه کې تاسو برخه را سره واخسته. ګران صاحب دا د حاجي صاحب تو خدا خبره چې دا هم یو مهم سوال دی چې تر کله پورې به افغانان په پاکستان کې وي. صحیح خبره ده چې کچرته دوی په تدریج سره په منظم ډول په د شکل باندې راشي چې په افغانستان کې هم د کار زمینه ورته مساعده شي، هم د تعلیم زمینه برابر شي او هم نور کارونه سم صحیح تر سره شي، دا خو بیا بل لور ته ډیر زیات وخت هم غواړي. ځکه چې یو قوي پیاوړی حکومت بعد له 40 کال 50 کال جګړو وروسته دغه اوسنی حالت کې چې افغانان سره ویشل شوی دي، سیاسیون سره ویشل شوی دي، مختلف حالات دي. افغانستان اوسنی واکمنان بهرنیان په رسمیت نه پیژني او په دې شرایطو کې تر کله به پورې افغانان صبر کوي چې لس کال نور صبر وکړي دا به بیا په پاکستان کې اوسي، یو بل نسل هم په پاکستان کې راستر کی شي. ګران صاحب
شیبر صاحب زه فکر کوم چې اول خو پاکستان لا غنونه سوا تا ویاره په دې خو ډیره هڅه کړې ده چې د خپل مذهبي پراکسی یا د مذهبي ابزارو په وسیله باندې په افغانستان کې به جماعتونو ته نه نوتل وای. هله هلته کلشنیکوب تر کوي، راشن در کوي، رایسي یو خدا مسله ده چې دوی دغه افغانان دې ته مجبوره کړل سي هغوی لیږه جنرایسي. بل یو شی دا ده چې زه هلته په اسلام آباد کې ډیپلومات وم. په هغه وخت کې ولی خان کوم وخت چې په افغانستان کې دغه جهادي تنظیمونه د آیسا یا د نواز شریف په وسیله باندې د کابل په ار کې مسلط شول، په هغه وخت کې بیا حاجي محمد شمکنی د جمهور رئیس معاون و سلیمان لایق دوی راغلل. ولی خان هلته براله اعلان وکاو وایو افغانانو تاسو مهاجر نه یاستی، دغه ستاسو تاریخي ټاټوبی دی او دغه حاجي محمد شمکنی او سلیمان لایق دغه وغه داسې نمونه سره واخیستل. دغه هم د دوی خپل خاوره ده تر څو چې هلته حالات شکیږي دلته به یي. یو دا خبره هم ده چې مثلا وګوري افغانان خو دغه سی فکر کوي چې دغه زموږ تاریخي ټاټوبی دی دلته تر مارګلی پوری دغه زموږ خاوره دی. او بل ګوري دلته خان عبدالغفار خان پاچا خان په کندوز کې ولو، دغه سی په مزار شریف کې په بامیانو کې دی خواوی خوا چې ګرځیدلو هیڅ هغه ته نه دی ویلي چې دا ګویا پاچا خان یا دغه ملګری او کوم هیئت چې له دوی سره ویا د بلوچستان هیئت په قندهار کې و خان محمد ایوب خان چې ځای ولو او جن نور ول دغه ته چا نه دی ویلي چې تاسو مهاجرین یاستی یا کډوال یاستی. دا خو ګوري هغه څه دي چې مثلا د برتانوي هند چې د هند په دغه
ګران صاحب دا خو د تاریخ برخه دي. کنه شرایط بدل شوي دي، حالات بدل دي، بیا هم همدا سوال دی. دا اوس افغانان مخکې تاسو مشاره ورته وکړه په کراچۍ کې ډېر ووسي، په پنجاب کې ووسي، خیبر پښتونخوا خوله اړخ ته پاته ده او بلوچستان، لیکن بیا هم همدا سوال تر کله پورې به افغانان په پاکستان کې ووسي وای او په خپل وطن کې مشکل لري دوی د حل ته وي؟
دلته یو شی ته شیبر صاحب د افغانانو توجه ډیره ضروری ده. حالات بدلیږي په سیمه کې، ستراتیژیک او جیوپولیټیک وزه بدلیدونکې ده، په نړیواله کچه بدلیدونکې ده.
یعنی اوبخه، یعنی کډوال باید انتظار شي چې نړیواله وضعیت په سیمه کې بدلی شي.
دلته وایي چې څه کوي هغه بریبي. پاکستان داسې خطرناکې لوبي د تروریزم د وحلو تر باندې لاندې کړي دي چې دوی ته وس دغه خپل د لمنې اور ګرځېدلی دی. بله خبره دا ده چې د پاکستان د خارجي سیاست عمده ټکی دا ده چې د ډیورند فرضي کرښې دواړه غاړه پښتانه سره مدغم کړي. په دغه کراچۍ کې دوی وس په لسګونو زره پښتانه دي، هلته یې کورونه جوړ کړي دي. زه خپله پیژنم هغوی ته څه نه وایي، او دا دې لپاره څه نه ورته وایي چې دوی دغه د ستراتیژۍ یا د خارجه پالیسۍ دغه ټکي ته چې دا عمده ټکی ده دغه ته متوجه دي. نو زه وایم چې هلته په بلوچستان کې، په خیبر پښتونخوا کې وضع بدلیدونکې ده. او بل دا دی چې دلته خو په افغانستان کې مشکلات دي، اقتصادي وضع ډیره کړکیچنه ده، د کار فرصتونه نشته، افغانان په تیشه کې دي، نو دلته چې کاري فرصتونه نشته نو هغه افغانان چې لپاره شي دی غوي دغه انجونې دی غوي دغه دلته طالبان هم اجازه نه ورکوي. دغه مشکلات دغه ته په کتو سره زه فکر کوم چې باید د ملګرو ملتو د قوانینو او د هغه اساس د ملګرو ملتو منشور ده یا د مهاجرینو د کمشنریت کنوانسیون ده دغه پر لا کې باید عمل وشي.
مننه تلاش سب کساسو نظر واخلم په دې برخه کې تر کله پورې به افغانان په پاکستان کې دیروي؟ که چیرته شرایطو ته ګورو، دنیا شرایط دي، نو شرایط به یا سمیږي یا به نه سمیږي. ستاسو وړاندیز به څه وي؟
شیبر صاحب، یو متل لروي چې پردی کټ تر نیمې شپې ده.
بله،
نو دې متل ته په کتو سره زه په دې عقیده یم چې نور دې د زجر، جبر او مختلف د فشارونو لاندې ژوند د نور افغانان په پاکستان کې نه تیروي، راو دې ګرځي او په یوه پاکه عقیده افغانستان ته د عقیدوي په لحاظ باندې روزي په لا پورې تړلې ده او مرګ هم په هغه پورې تړلی ده. دلته به افغانستان کې دوی د باعزته ژوند پیل کړي. جغرافیا د افغانستان پراخه ده، دا 2 میلیونه تر 2.5 میلیونه افغانان کېدای شي چې دوه کاله بعد په افغانستان کې ډېر یو باعزته ژوند ولري او ډېر افتخار پرې وکړي. هغه ماجرین چې په خوار اغلی دي، که تاسو دې غنه پښتنه وکړي، زه د زرګونو د لسګونو کسانو نمونه درته اخلم چې زه مستقیمه اړیکې ورسره لرم. هغه دی یو کسب و کار سره افغانستان ته راغله. هغه کسب و کار په افغانستان کې اوس ډیر پرمختلل سوی ده، هم د کور چشتن سوي دي، هم د کاروبار چشتن سوي دي، هم یې سرمایه د ځان سره راوړي، هم هغه سرمایه دوه برابره درې برابره سوي ده، هم ارتباطات ډیر پراخ سوي دي، او هم وس حتی د پاکستان نه مال افغانستان ته راغواړي او دلته په مختلفو شارونو او یا مثلا وړو وړو شارونو کې ویشي، ترنیموي، تنظیموي. اوس د پاکستان نوم چې ور واخلي دی وی چې ولا موږ ډیره اشتباه وکړه چې لس پنځلس یا شل کاله مال ته تیر کړل، که شل کاله په افغانستان کې تیر کړي اوس په دې څو برابر پراخې سرمایه او اعتماد خاوندان بو. نو په لومړي کې به فکر کوم چې مهاجرینو ته دا موضوع او دا ما بحث به ډیر تریخ تمام شي او ډیر به دا خبرې تریخې پې ولګېږي. ولې دوی هلته مختصوي دي، ابو هوا سره مختصوي دي، هغه زجر او ستم او جنجالونه لیدلي دي څو کاله. دا چې افغانستان ته راځي یو کال یا یو نیم کال به واقعا د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ وي، یو نیم کال بعد به بیا د موږ چې تاسې دې بحث او ګډونوالو ته دعا کوي او وایي به چې والا موږ اشتباه هلته دومره وخت تیر کړی و، اصلي ځوان خو په افغانستان کې ده. او هغه خبر بیا متل تیروم چې پردی کټ تر نیمې شپې ده، هلته را واوړي او په خلوص سره خپلې د ژوند برنامه په مخ ته بوزي. زه باورمند یم چې ژوند به څو برابره د پاکستان نشي.
تلار صاحب ډیره مننه لستاسو له همدې خبرو سره به دا بحث را غونډ کړو. له ګران صاحب څخه منندویم چې په دې بحث کې برخه راسره واخیسته. همدارس په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزي شورا له مشر بریالي میخیل څخه منندویم. هغه اوریدونکو چې په دې خپرونه کې برخه واخیستله او ګډون یې وکړ د هغوی هم مننه کوم. زه احمد شیبر، اجازه اخلم.